افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې پر امام زمان جمعات په برید کې د وژل شویو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. او د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد بلاک هاک الکوپټر د یو روزنیز ماموریت په ترڅ کې د ایمان په سواحلو کې رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل، په کابل کې پر امام زمان جمعه په برید کې د وژل شویو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن ویلي چې په دې برید کې د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده. دغه وزارت د اماړي کو مسؤل اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل
آخري جزئیات یې 38 شهید
د وی اورستي جزئیات د چې په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوی او تر 50 ډیر ټپیان دي. د ټپیانو روغتیاي حالت تر کنټرول لاندې دی. یوازې د محدود کسانو حالت ستونزمن دی چې هڅه کوي هغه ستونزي هم لري سي. د کابل د ولسم امنیتي حوزې اړوند په قلعه نجار سیمه کې پر امام زمان جمعه پرون څلور تنو برید وکړ او شاوخوا 15 ساعته مقاومت وکړ. د اشتدي حمله مسولیت منلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په کابل کې پر دغه جمعه پرونی برید په کلکه وغنده. د دغه ادارې مرستیال او سرپرست توبي لانزر د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د شیعه وګړو پر عبادت کوونکو د بریدونو د ورستي بیلګه ده چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د یونما په ویلامي کې ویل سوي دي چې د شپږم ځل دی چې د روان کال په اوږدو کې په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر جمعهتونو برید کیږي. ویلامي زیاتوي پر عبادت ځایونو حملې د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او بشري نایت کرنل کې دایسي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ هم په کابل کې دغه حمله جنگي جنایت بللی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هیله ښودلې چې دغه فشارونه به طالبان د جګړې ختمولو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. دغه امریکایي جنرال دغه راز له ایران او روسیې غوښتي چې په افغانستان کې د یاغیانو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.
Russia and Iran have common interests with the Afghan government. Number 1 is counterterrorism.
د وی روسیا او ایران له افغان دولت سره ګډي ګټې لري. ایران نغوري هیوات ته داعش وغځيږي. روسیا هم نغوري داعش په اسانۍ سره منځنۍ اسیا ته لار ومومي. په همدې وخت کې د افغان ځواکونه د چې د داعش پر وړاندې جنگيږي. نو موږ له دې دوه هیوادونو غواړو چې په دې برخه کې د افغانستان د دولت ترڅنګ ودرېږي. له جنرال جان نیکلسن سره د ازادي رادیو دغه ځانګړې مرکه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وی پاڼه او فیسبوک اوریدلای سي. د وتر دی مال د افغانستان مهم خبرونه او سم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد بلاک هاک هلیکوپټر د یو روزنیز ماموریت په ترڅ کې د یمن په سواحلو کې رالوېدلې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ څخه په ویلامې کې راغلي چې د دې هلیکوپټرې 15 تنه عمله ژغورل شوي او د یو بل کس د موندلو لپاره عملیات دوام لري. دغه امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر پرون د یمن د اوبو جنوب ته په 10 کیلومترۍ کې رالوېدلې ده. د امریکا پوځ تر اوسه د دې سقوط د دلیل په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالات په یمن کې د القاعده ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي. سپینې ماڼۍ ټیکساس ایالت ته د زورور طوفان رسیدل یوه جدي پیښه ګڼي او وایي د احتمالي ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ډیر مهم دی. د هاروی په نوم دغه طوفان په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل سوی دی چې د اګست پر 25مه د امریکا ټیکساس ایالت ته ورسید. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د ټیکساس له سواحلو تیریږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون په دې اړه یوې خبرې غونډې ته وویل چې شایي مشر په خپل راتلونکي اونۍ ټیکساس ته سفر وکړي.
It looks like the president will try to make plans to go to Texas early next week.
دا وی داسې ښکاري چې ولسمشر به هڅه وکړي د راتلونکي اونۍ په سر کې ټیکساس ته سفر پلان کړي. موږ به په دې اړه جزئیات ورسره تاسو سره شریک کړو. په ټوله کې تقریبا 6 میلیونه کسان د دغه طوفان په مسیر کې ژوند کوي چې امریکایي چارواکو لوړاندې ورته ویلي و چې امنو ځایونو ته ولاړ سي. په امریکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سره صلیب اداره دا پیښه په امریکا کې یو له ډیرو ویجاړونکو ناورینونو څخه ګڼي. دغه اداره وایي چې باندې 400 کارګر یې اوس مهال سیمې څخه د وتلو خلکو لپاره لسګونه خیمې او سرپناوي برابرې کړې دي او لسګونه نور کارکوونکي هم د بیړنیو خدماتو لپاره چمتو دي. د مکسیکو په خلیج کې د تیلو کمپنۍ له ساحلي سیمو د خپلو کارکوونکو د ایستلو په حال کې دي. په هند کې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهره کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې مظاهرو کې نږدې 200 نور ټپیان دي. د ګورمیت رام رحیم سلګونه زره پلویان نن په پنچکولا ښارګوټي کې د یوې سیمه ییزې محکمې مخ ته راټول شوي ول. دغه محکمې یاد هندي روحاني کس پر خپلو دوو مریدانو په ایجنسي تیری مجرم ګڼلی و. پر ټلویزیونونو خپره شوي تصویرونه ښیي چې مظاهره کوونکي د ښار پر لارو سړکونو موټرو ته اور اچوي. د هند دولتي مقاماتو نن سهار ویل چې پولیسو د وشکي بایونکو غاز په مرسته وضعیت تر کنټرول لاندې راوستي دی. دغه هندي مرشد باندې زرتنه پلویان د ور لګولو او نور ویجاړیو په تور نیول سوي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویل حکومتي ځواکونو د عراق د تلفر شهر او یا فساد خاوره له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې ده. دا خبر نه
سیاسي رادیو ته ورجست. د کابل امنیتی چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید په باب څېړنې کوي.
تحقیقات په جدیت سره روان دي. دا په مختلفو وخت نه ویش مونږ ته وایو.
دینی عالمان وایي په جمعهتون کې وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصول سره اړخ لګوي. د کابل څو اوسیدونکو هم پرې و جمعه د حمله په اړه ژغولي.
طالبان دی او داعش دی او کارسي دوه غالي چې بس ولسی وګړي وشړي او وزوروي.
امریکا دا څېړي چې ایران آیا له منسوي اټومي فعالیت منسوي اټومي فعالیتونه کوي او کڅنګه دا همبرې چې د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه شمشاد زدران د خبرونه تخنیکی کی چاره سمبالوي. د خبرونه اول راپور راخلو. د کابل امنیتی چارواکي وایي د امام زمان پر جمعات د پرونی بریټ پر مهال افغان امنیتی ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورل دي. بلخو د روغتیا وزارت وایي په دې پیښه کې د وژل سو کسان شمیر 28 ته رسیدلی دی او تر 500 زیات کسان ټپیان دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په امام زمان خان جمعه وسلواله حمله کې د وژل شو یو شمیر 28 تنه ته لوړ شوې ده. دغه وزارت د امریکا مسول اسماعیل کاوسی د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل په پیخه کې له 500 زیات کسان ټپیان شوي چې اوس هم په روغتونونو کې دي. دی وی د یو شمیر ټپیان روغتیایي حالت نازک ده.
اخري جزئیات یې 38 شهید
دی وی ورستی معلومات دادی چې 28 تنه وژل شوی دي او له 500 ډیر نور ټپیان اوس د ټپیانو حالت تر کنټرول لاندې دی. خو د ځینو ګوتو په شمیر ټپیانو حالت نازک هم شته چې د خلکو او زموږ د پرسونل مرسته ورسره شته. ښاغلی کاوسی وایي د ښځو او ماشومانو په شمول د پیښې اکثره قربانیان ملکي خلک دي کوم چې جومات ته د عبادت لپاره راغلي وو. دی وایي چې په وژل شویو کې درې ښځې هم شامل دي. وسلوالو کسانو چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل ځان وبلل د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره په سیمه کې د امام زمان خان په جماعت برید وکړ. دا جماعت د اهل تشیع لمونځ کوونکو دی چې د جمعې د لمانځه لپاره په زیاته شمېر سره کسان پکې راټول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي 4 کسان وو. دا د تیرې یوې میاشتې راهیسې دریم برید دی چې د افغانستان اهل تشیع پکې په ډلیزه توګه هدف ګرځول کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د باقر العلوم په مدرسه او جماعت، د هرات په امام باقر جماعت، د سرپل په میرزا ولنګ او په یو شمېر نورو بریدونو کې لسګونه اهل تشیع د وسلو لوخا وجل شوی دی. د کابل دامنی قومندانۍ محافظه یمرسیال حق نواز حقیر ازادي رادیو ته ویل د سم معلومات دوی ته رسیدلې چې برید کوونکې د پولیسو په یونیفورم کې وو. خو د نوموړي په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي.
اطلاعات موجود دي ولی دغه پاروان د تحقیقات په جدیت سره روان دي. دا په مختلفو وخت نه ویش مونږ دا وایو.
ان تاسو دامن شهره د ولایت د پولیسو یونیفورم نه استفاده شوې ده؟
ما استفاده خو ته پوهیږي چې په رنگ رنگ لباسو واغ کې دشمن کوي حتی د ملا په لباس کې، د پولیس په لباس کې، د اردو په لباس کې، حتی د چادرۍ نه استفاده کوي، پس د هر نوع لباس نه دوی استفاده کوي او استفاده کولی شي.
نوموړی وایي امنیتي ځواکونو له 200 ډېر لمونځ کوونکي ژغورلې دي. ښاغلی اقیار وایي د جوماتونو او عامه ځایونو امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی شته، خو وسله وال له بېلابېلو تکتیکونو استفاده کوي. افغان دیني عالمان، سیاسون، د ملي شورا غړي او عام خلک هم تر ډېره دا شانډلیز بریدونه د وسله والو نوی تکتیک او په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لار هوارول بولي. دوی په خلکو غږ کړی چې خپل ملي یووالی وساتي.
عمردل چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلي دي. افغان چارواکي وایي چې د پیښې تحقیقات پیل شوي دي. بلخوا دینی عالمان وایي په جمعتون کې وسله وال بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان وایي هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې د فرقوي شخړو ته لمن ووهي. شغلی ریحان حدیث پردیس ته د مرکې په پیل کې وویل
افغانستان دنیا افغانستان وجود افغانستان افغانانو افغان او خپل کې یو بل سره ناست ولاړه او د یو بل عقیدې ته او د هغوی مراسمو ته باید په کلکه باندې احترام ولري چې تر څو پورې دښمن ونه کولی شي چې د بې اتفاقۍ د لارې نه خپلې موخې ته ځان ورسوي او علما او یا عقیدوي اختلافات دلته را پیدا کړي. نو زه ستاسې د تاریخ په ټولو افغانانو باندې خصوصا د اهل تسنن او اهل تشیع په علماو باندې د یو دینی عالم د خادم په صفت باندې راکو مچ راځي یو بل ته ورو ورو لاسونه ورکو یو بل ته اتفاق او د اتحاد لاسونه ورکو.
بلې ریحان صاحب، په یو شکل باندې لکه پرون چې کومه پیخرا مینځ شو او همداراز شاوخوا شل 15 ورځې وړاندې چې په هرات کې مسجد کې کومه پیخرا مینځ شو، ځینې دا توجیه کوي چې گویا د اسلامي اړخه د کوم حمله چې پرونم شوی و داعش ته د مسولیت په غاړه اخیستې. غوښتل مې دا وپوښتم چې په اسلام کې دغه مسله کلګ وضاحت ورکړي چې د فرقهیي شخړو ته او همداراز مذهبي هغه ته څومره دې مسلې ته پام شوی او په دې برخه کې یو څه رڼا واچوي.
د اسلام مبارک دین هغه دین چې د هر چا حقوق پکې تضمین دي، حتی د اسلام مبارک دین د خلکو باطل خدایانو ته چې بوتانو په نوم باندې موږ او تاسو پیژنو نو اسلام اجازه نه ورکوي چې د شاده بوتانو فکر لري وشي، نو مذهبونو د خلکو د هغوی د عبادتخانو د ګرجو فکر لري وشي، د مسلمانانو جماعتونو او مساجد او تکه خانه پرې را. د اسلام مبارک دین کې دا پرایسي دی چې باید د خلکو باطل او عقیدو ته تاسو بد ونه وایي چې تاسو تاسو کې عقیده بد ونه وایي، د خلکو باطل معبودانو ته بد ونه وایي چې تاسو عقیده رب ته ونه وایي، او دا خلا مسلمانانو خپل من کې موجوده. د اسلام مبارک دین کاملا په دې کې واضح او ښکارا آیاتونه دي، صحیح احکامات په دې کې موجود دي چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اختلافات جوړوي، بې اتفاقي جوړوي، دې ته لمن وهي د مسلمانانو وینې ته، او په مذهبي ځایونو کې یا په اجتماعي ځایونو کې دغسې اعمال ترسره کوي دا د اسلام د نظره مردود دي.
دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان وچی ویلې په جمعتون کې وسله وال بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. په څو شیبو کې دا اوري چې په بلخ کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا ځینو استازو د کابل پر امام زمان د جمعې ورځې حمله وغندله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په بلخ ولایت کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو له حکومت څخه د ټولو افغانانو د امنیت د خوندي کولو غوښتنه وکړه. دوی د کابل پر امام زمان د جمعې ورځې حمله په سختو ټکو وغندله. تفصیل مجیب الرحمن حبیب زینه.
د بلخ مدني فعالانو د یادې حمله پاړه د ولایتي شورا په مقر کې د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې څرګندونه وکړې. دوی وویل چې په مقدسه ځایونو پر عبادت خونو د دین او مذهب د دښمنانو حمله نشي کولای تر څو د افغانانو ترمنځ یو ولای لمنځوي سي او د مختلفو مذاهبو په میانس کې نفاق او تفرقه زیاته کړي.
درد زوا درد مشترک افغانستان از درد شیعه ها درد سنی ها است. ما هم د درد از اونها شریک هستیم. ما هم شریک غم از اونها هستیم.
فارو پایو مایمیس کې هیچگاه ما و شما خود را ضعیف نمی‌سازیم، دوستی با هم میتیم تا یک ملتی آرام و یک ملتی مملو از صفا و صمیمیت داشته باشیم.
د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې ترهګر ډلې خاصتاً داعشیان او طالبان هڅه کوي تر څو د مختلفو قومونو ترمنځ بیلوالی رامنځته کړي او په همدې موخه د هغوی په مقدسه ځایونو تروریستي او انتحاري حملې ترسره کوي. د ولایتي شورا یو غړي هاشم عظیمی یې پاړه داسې وویل:
تنش‌ها و از چالش‌هایی که در کشور عراق بود و در اونجا داعش به شکل گسترده‌اش شکست خورد و حالا اونا به خاطر تلافی از شکست خود آبدن وارد افغانستان نفاق افغانی و تفرقه اندازی را بین مذاهب افغانستان راه اندازی کردند.
در راپورونو پر اساس د یاد حمله پړه د اسلامی دولت یا داعش ته پر غاړه اخیسته ده. مجیب رحمان حبیب سای، ازدی رادیو، مزار شریف.
شفی انگریزان هم دسی کار نکی، دوی ځان ته مسلمانان وای. مسلمان خو علاکه مونږ لیدلې چې دسی په جماعت کې هغه د جمعې په مانځه کې په دسی وخت کې چې ټول خلک عبادت د خدای ته راځي او داس کار کوي. دشمنانو هدف د کابل ښار ته د وطن ته دغه ته ضرر ورسوي. خلک په کلاره پرې نه دي، وسول رانشي دی وطن ته. دا ټول د دشمنانو دي، د خاورې د دشمنانو هدف ده. شوم پلانونه دي لا د حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې خلکو ته سوله راولي، امنیت راولي، آرامي راولي.
دا اسلام نه غیر کار دی چې په جوماتونو باندې حملې کېږي، بې ګناه وګړي وځوروي او زموږ حکومت ته داسې او دغه د فشار پر راولي چې د هغو په وجه باندې زموږ ته ټول تکلیف راورسي. او دا بس نور څوک نشته دی، بس همدا طالبان دي او که داعش دی او کار څه دو غواړي چې بس ولسي وګړي وژړي او وځوروي.
زمنګ نو ماجی امین الله، په هر مسجد او هر د اسلام په مقدس زین کې داسې کیږي چې دا صرف هغه منافقین دي، دا نه مسلمان دا نه د مسلمانانو کار څوکړه کې نه داسې کی، دا خاص د منافقینو کارونه دي چې زمنګ مسلمانان په هیبت کې اچول دي.
په کندهار کې غنو کسانو د وی غونډې پر مهال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي ملاتړ وکړ. د غونډې ګډونوالو د دې ټکی هرکلی وکړ چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د افغان وژنې اصلي عامل پاکستان یاد کړی. صادق رښتنی او نور تفصیل.
د شنبه په ورځ د کندهار په یو خصوصي سالون کې د کندهار، هلمند، زابل د ولایتي شورا غړو، د ولسی جرګې وکیلانو او دغه ولایتونو سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې د ډیرو ویناوالو خبرې د ستراتیژۍ د هغه برخې په اړه وې چې امریکا د سیمې په هیوادونو په خاص ډول پر پاکستان فشار راولي. دوی د پاکستان پر ضد له احساساتو ډکې ویناوې وکړې او بیا ویل چې پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې ملاتړ کوي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي لالي حامدزي او د ولسمشر سلاکار وزیر داود ګلزار وویل چې له کلونو وروسته امریکا په خپله تګلاره کې د افغان وژنې اصلي عامل په نښه کړي.
د طالب پر ضد نه بلکې د پاکستان پر ضد باندې زموږ د طاره د منلو وړ ده او دا غوته شو.
شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی، د پنجاب وزیر، د ده په لاس لیکل شوی خط چې اسامه بن لادن ته راستی، په هغه وخت کې دغه غوښتنه د اسامه بن لادن څه کیږي چې په سرحد کې، یعنی د پېښور په ساحه کې او د کوټې یا د بلوچستان په ساحه کې او په افغانستان کې که تاسو هر څونه عملې او عملیات ترسره کوئ پنجاب به مو ملاتړ کوي. کوم شواهد او سندونه دنیاوالو ته ورښکاره کړو؟ خو ښکاره ثبوت و اسناد یې دا دی چې د فوجانو د وخت د دوی ولسمشر یا رئیس جمهور جنرال مشرف په خپله خوله باندې ویلي دي چې د اکانی نوم یې اخیستی دی چې د دې شاته موږ ولاړ یو. دلته په افغانستان کې د جنیو تروریستي ډلو د مشرانو نومان اخیستي ول چې دلته ورانکاري یا تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
د هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو مشرانو اتا جان حق بیان او کریم اتل وویل چې وس امریکا او ټوله نړۍ د پاکستان په دوه مخ سیاست پوسوي او باید په وړاندې اقدامات وکړي.
اوس موږ د دغې ستراتیژۍ حمایت کوو او ملاتړ یې کوو، او زموږ هغه نارې چې موږ ولې هغه دوی ته ثابته شوه چې تورستان ځاله په پاکستان کې ده،
تر څو چې موږ د همدې موضوع په اساس باندې چې موږ ته په دې ستراتیژۍ کې وعده شوې ده هغه افغان ولس جوړونه ده، افغان ملت جوړونه ده، د دې موضوع څخه په استفاده باندې لاس یو بل ته ور نه کړو، هېڅ ممکنه نه ده چې بیا دې هم افغانستان پر دراله شي او پر دې موږ پرې شو.
د امریکا له نوې پالیسۍ دغه ملاتړ پر داسې مالی اعلانېږي چې یو شمېر سیاسونو دغه تګلاره د جګړې د دوام په معنا بللې او مخالفت یې ورسره ښودلی، خو یو شمېر نورو بیا له دې خاطره د دې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې په خبره په دې پالیسۍ کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوڅنډنې کار اخیستی، او د دې تر څنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تیرو شپاړسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې.
د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو لومړنۍ خصوصي کمپنۍ پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. واصل وصل له کابل.
په افغانستان کې د چټکو ډاډمن او خوندي پوستي خدمتونو په هدف د ایرو پارسل په نوم یوې خصوصي کمپنۍ په فعالیت پیل وکړ. د یادې کمپنۍ اجرایوي رئیس اکسل هافمیسټر د شنبې په ورځ په کابل کې د دغې کمپنۍ د پرانستې مراسمو ته وویل دغه کمپنۍ به په افغانستان کې د اسنادو او مالونو انتقال ډېر اسانه کړي. دی وایي د ایرو پارسل کمپنۍ به په ډېر ساده او اسانه توګه ستاسو محرم اسناد، ډالۍ او نور توکي د هیواد په داخل کې له یوه ولایت څخه بل ولایت او دغه شان له هیواد بهر د نړۍ اکثرو هیوادونو ته په ډېر لنډ وخت کې په ډاډمن ډول انتقال کړي. دغه کمپنۍ اوس مهال د کابل په ګډون په کندهار، هرات، بلخ او جلال آباد کې دفترونه لري چې د مسؤلینو په خبره په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم دفترونه پرانیزي. د دې تر څنګ یا د خدماتي کمپنۍ په دوبۍ، استنبول او واشنگټن کې هم دفترونه لري. د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو کمپنۍ په افغانستان کې په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغان پوسټ په نوم یوه دولتي اداره په هیواد کې د شاوخوا سلو کلونو راهیسې خلکو ته پوستي خدمتونه وړاندې کوي چې د نړیوالې پوستي ټولنې EMS د کوپراتیف غړیتوب هم لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین د پوستي خدمتونو په برخه کې د یادې خصوصي کمپنۍ پرانستل کېدل ګټور ګڼي او د سوداګرۍ په برخه کې پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي یادو مراسمو ته وویل د دې تر څنګ چې یاده کمپنۍ به خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي، یو شمېر ځوانانو ته به د کار زمینه هم مساعده شي.
د اهمیت په اعتبار واقعا چې په سکتور خصوصي او په اقتصاد کې دا هغه متبره کړی ده چې اسناد انتقالي، جنس انتقالي او په منظم شکل باندې په مسؤول شکل باندې خدمات ترسره کوي. د دې په څنګ کې نه تنها دا چې دا خدمات ترکې بلکې خلکو ته کار پیدا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي سایمه خوګنی د پوستي خدماتو په برخه کې د یادې کمپنۍ پرانستل کېدل په دې برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره مهم بولي او په حکومت غږ کوي چې پرته له کوم توپیري چلند افغان پانګوالو ته په بېلابېلو برخو کې د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولې دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤول غلام علي ثبات آزادي رادیو ته وویل د کونړ په پیج دره، اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د زیات باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړي او دوه تنه ټپیان دي.
یو نفر شهید لرو، دو زخمیان لرو، نهش کونوران لرو، ټول وغایت کې کوڅونه غریب ازمکه او فصل دې بل سره کونه.
هغه ول د زیانمنو شو خلکو د زیانونو د پوره اندازې معلومول د پاره ډلې په کار ګمارلی سو باران او سیلاب ځپلو سیمو تلاړ شي او د هغوی د کرر راپور وروسته به یاد خلکو سره مرسته کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم آزادی رادیو ته ویل د ولایت په مرکز ولسوالیو کې زیات باران شوه او لا اوس هم باران دوام لري چې تر اوسه د پارون او صد آباد عمومي سرک د موټرو له تګ را تګ وستلې ده.
د خلکو زراعتي مزکو ته هم زیانونه اړولې دي. سرکونه نهایت زیات تخریب کړی دي او خپل د کونړ نه تر مرکز د نورستان پورې چې د کوم سرک دی دای مکمل ترمیم طلب کړی دي او که ترمیمونه شي خلک به ډېر جدي ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په نورو ولسوالیو کې هم سړکونو ته ډېر زیان اړولی دی.
والی له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید ویجاړو شوو سړکونو بیا رغونې لپاره ځانګړی پام وکړي. نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې پراته غرنی ولایتونه دي چې پکې د کم بارانونو اورښت په وخت کې سیلابونه راوځي، خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
دا هم یو راپور چې دغه شیبه را ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په راتلونکي غونډه کې پر هغو لومړیتوبونو چې افغان حکومت تشخیص کړي ټینګار وکړي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا اریکا په ومه ناسته کې هغه پروژې انتخاب شي کوم چې د حکومت لومړیتوبونه دي. د دغه وزارت د اقتصادي برخې مرستیالي عادلي راز د خبرې د شنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازیو سره د اریکا ووم کانفرنس د چمتووالي د دوه ورځنۍ غونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړې.
په دې کانفرنس کې یو عمده تمرکز په هغه علاویدارو پروژو د چې افغانستان او د منطقې لپاره مهم دي. دا پروژې د انرژي په برخه کې، د ډیجیټل په برخه کې، د سړک جوړولو په برخه کې، ترانزیت او د تجارت په برخه کې دي. پس هغه همدارنګ نورې برنامه هم د ریکا سره یو ځای کړي دي. یو زموږ د تجارت په شخصو حمایت دی چې زموږ تجارت ښځې څنګه کولی شي چې د اروپا مارکیټ او همدارنګ د منطقې مارکیټ ته د دوی لاس جوړونکي هر څه چې جوړوي هغه لاسرسی پیدا کړي.
د ریکا ومناسته سږ کال د نومبر په 14 او 15 د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړیږي. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ اجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه او د ریخمو د لار په بیا جوړېدو پکې ټینګار شوی و. په غونډه کې ولسمشر غنی افغان حکومت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن بللی و او ویلي و چې د دغه سترو اقتصادي پروژو په عملي کېدو سره به ګټې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوی ډلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم ریکا غونډې ته خوشبینه دي او وایي تر اوسه د ریکا د غونډو ډېرې ژمنې عملي شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي ودې د پرمختګ په خاطر طبیعي ده چې غونډو ته ضرورت دی، او بخصوص د سیمې د هیوادونو سره چې افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی، نو اړینه ده چې باید سیمې هیوادونو سره د تنظیم په مسایلو کې همدغسې د برېښنا د تورید او د تصدیر چې رواري دي چې یو هلته په داخل کې د کار وشي، نو د دې غونډو جوړول ډېر مثبت کار دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې هیوادونو د ریکا اوومې غونډې لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او د افغانستان د اقتصادي تګلارې د عملي کېدلو په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنې کړي دي.
امریکا د اټومي انرژي له نړیوال اژانس څخه غوښتي چې د ایران د پوځي اډو څېړنه وکړي څو معلومه کړي چې تهران خو به مناسبي اټومي فعالیتونه نه کوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د اټومي انرژي پر نړیوال اژانس غږ کړی دی چې د ایران پوځي اډې او تاسیسات وګوري چې معلومه شي دا هیواد خو به هغه اټومي فعالیتونه نه کوي چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس منی شوي دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل زه د ملګرو ملتونو پر نړیوال اټومي اژانس پوره باور لرم، خو دا اژانس له داسې یو هیواد سره معامله کوي چې د دروغ ویلو سابقه لري او په پټه اټومي فعالیتونه کړي دي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په 2009 کال کې په خپل رپورټ کې دا په ډاګه کړه چې ایران په خپل یوې پوځي اډه کې په پټه د اټومي سروکو پر جوړولو کار کړی دی. نیکی هیلی وایي د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالې موافقې د عمل په پلان کې د ایران د پوځي اډو او نورو تاسیساتو توپیر نه دی شوی، او د هغې په خبره داسې ایراني پوځي تاسیسات موجود دي چې باید ترې کتنه وشي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو څخه کتنه د تهران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د موافقې په چوکاټ کې ناراضي او دې کار ته به اجازه ورنکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره شوې اټومي موافقه ویرونکي او خرابه معامله بلل ده، او پر دې موافقه لسره غور کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په خپلو خبرو کې ایران د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو په ورکړه هم تورن کړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارت قلف جوړ کړی دی د چې څه خصوصیات لري اسمت څاروان برته وي.
د اپل او ګوګل کمپنیو په خوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو پنوم ځیرک یا سمارت قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ راته کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه لکلی یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لوي شي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړې بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یوه پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
تاسو آزادی رادیو ته غوښتل شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل کې پر امام زمان جمعه په بریټ کې د وژل شوی کسانو د شخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. د افغانستان د امنیت وزارت ویلي چې په دغه بریټ کې 28 تنه وژل شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. دا اشتدې حمله مسولیت منلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په کابل کې پر دغه جمعه بریټ پکلاکه غندلې دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري لډیر فشارونو سره مخامخ شي. جنرال جانیکلسن لازادی رادیو سرپایو ځنګړی مرکه کې هیله شو دلی چې دغه فشارونه به طالبان د جګړې ختمولو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. د امریکا پوځوی دغه واد بلک هاک هلیکوپټر د یو روزنیز ماموریت په ترڅ کې د یمن په سواحلو کې رالوېدل ده. خو د سقوط دلیل نه دی ویلي. سپینې مڼې ټکساس ایالت ته د زورور طوفان رسیدلې او جی ډی پی شګنی اوای د احتمالي ځنی زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ډیر مهم دی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیریږي. شای ولسمشر په خپل راتلونکي اونۍ ټکساس ته سفر وکړي. په هند کې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهره کې لشتلجه ډیر تنه وژل شوی دی او 200 نور ټپیان دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومتي ځواکونه د عراق د تل افر شهر او یافسه د خبر له اسلامي دولت ډلې څخه بیرتنی ولده.
سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید خبرو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د الکوزیش پکیزه کرکټ لیگ سیالۍ لپاره په بیلابیل ولایتونو کې د سنونو د لوبډلو ترمنځ تمریناتي کمپ روان دی. د کرکټ بورډ د امریکا مسول فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د امون هنګن سپین غر بوست او کابل بازارو ترمنځ دغه تمریناتي لوبي په ننګرهار کې روان دي. دغه راس د بند امیر لوبډله په مرکز او مس عینک لوبډله په خوست کې تمریناتي کمپ لري. دغه سیالۍ څخه هدف د الکوزیش پکیزه کرکټ لیگ سیالۍ لپاره د لوبغاړو ترمنځ همغه کیده. په پام کې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د تکواندو یا ITF لس کسیزه لوبډله د آسیا کپ سیالۍ کې د دریم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن بیرته هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو په اساس دغه سیالۍ په تاشکند کې په ګروپي او انفرادي ډول ترسره شوې چې افغانستان پکې په انفرادي ډول درې مډالونه او په ګروپي ډول 8 د برونز مډالونه ترلاسه کړل. د آسیا کپ سیالۍ د روان میلادي کال د اگست 14 نیټه د ازبکستان په کوربتوب جوړې شوې وي. د دونی د چې د افغانستان د تکواندو ټیم په 2012 میلادي کال کې هم په دغه سیالۍ کې 8 د سپینو زرو او 3 د برونزو مډالونه ګټلي وو. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا له جیرونا سره لوبیږي. دغه سیالۍ نن شپه د کابل پر وخت د شپې 10:15 د جیرونا په کوربتو په مونتلوي ورزشي استډیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري، او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوي چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایا پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2014 2015 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوي دي، او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغونه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه شکاری نشکاری بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه وي دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي، او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړي چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صنف فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار صنف زه ویم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوز ته او زموږ مدافع هوایي پوز ته دومره توجه نه وکړي. د 2014 لسم کال تر پایا پورې هوایي پوست قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی. تنها موږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1.5 زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و الوتکو نیولې و زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي باش پال دے. نو منگا اس پہ اوئی پا اس کی کار دیر تر یو حد پر دیر زیاد پر مخلاڑ دے. مثلا منگ دش پہ عملیات اس پخپلا کولی شو، منگ دے اوئی پا اس پہ مٹ باندے، منگ کش پہ الوتکی لرو، منگ پخپلا باندے کولی شو چی کش پہ الوتکو پہ مٹ باندے دش پہ عملیات بکو. یا مثلا پہ ٹول افغانستان کی زمونگ پہ صحاوی قل اردوگانو کی زمونگ خپل اوئی پا پاوز دے، مگر منگا اس آجومی الوتکی اے نہویش تے ہم لرو، مگر دا بسنا نگل پا. دا افغان زواکونا چی دش پہ اس پخپل مٹ باندے عملیات کی سمرا گٹور واقع شوی دی او سمرا خیر
تاسو په لیز مونږه بابانانو کې متل دی چې د وطن مرغ او مرغۍ د وطن خکاریان خولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضی باندې زموږ په غرونو رغونو کې خ بلد دی. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل خ بلد دي. زموږ قوتونه خ کولی شي چې دلته خ جګړه وکړي. دا نه مسله بده کې دا چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایتو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 40-50 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه یو لکه 1.5 زره بهرنیان په افغانستان کې و جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د شو کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 8 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندي کړي. یو کار ته یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتیری
یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د 100 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ ته پل شوی جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یو ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یو ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې بریچ شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ورسره دي، زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي، 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایتو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایل دي. دا یو ماین چې دی، تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پاوس کې د وسایلو نشټون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره له زمنګ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ یاړتیا وی چې هغه انجینری وسایل دي یا مثلا ځین نور شین دي هغه نه دي پوره شوی. څه فکر کوي دلته اداري فساد موجود او یا لا هم شته کنه ځین نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینا ده. زه تاسو ته وایم چې کر کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړی شوی دی هغه په سلګونو کلونو ور باندې تیر شوی دی. زمونږ وسروال پوسټ سو فکر وکړ چې 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی مونږ ته منظور کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوز کې زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل پوکې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 206 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو، وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وی زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي. ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوز لپاره دا نړۍ ورته هریانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوز تسلیل کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوز لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه ډیره وخت رئیس په وروستیو کې مولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر را پاسې د نور عسکرې لوی وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتای کنه؟ دا عسکر خرسيږي یا کوم ډول کې صد دلته چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټول ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، 40 کال کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتوم تاثیر کوي، دا په ژوندم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په د اخیرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوی دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري، یا مشکلات لري، یا مریض دی، یا د توان د جنگ نه لري، یا یو بل فشار ور باندې راځي، یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیش او حقوق او څارندوالي، امور عامه، آی او عملیات معلوماتي، او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم تیر از مخر شي یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
تیر از یتمن وزیر صاحب کور ودان ته شاله.
تاندې تانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد
تانی څنګه تاسو ته مشای درنو اوریدونکو هر کال د کانکور په امتحان کې یو ډیر شمیر زده کوونکي به نتیجه کیږي سکهال هم د 2000 په شاوخوا کې زده کوونکي له همداسې سرنوشت سره مخ دي د زده کوونکو په څه کوي او راتلونکي به څنګه وي په دې خبرونه کې په همدې اړه د کانکور د ګډون کوونکو د پوهنتون د استادانو او د چارواکو خبري اوریدلای شي
اوس څنګه راته وای چې شخصي پانتنو وای
خارجي بورسونه هم په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي
د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي
خپل پوهنځي خپل پوهنتون انتخابي نومونږ سره د فیس په کومولو کې ډیر کومک کوو
په کانکور کې به نتیجه شوي زده کوونکي سولاري په مخ کې لري یا به دوی شخصي پوهنتونونه وایي یا به بیا خواري کوي او راتلونکي کانکور ته به تیاری نیسي او یا به یې د ژوند او روزګار ضرورتونه بلې خواته بیایي تر نورو خبرو مخکې راځئ د کانکور د څو ګډون کوونکو غږونه واورو چې لا بې نتیجې کېدو وروسته یې څه وکړل یا یې کوي
نوم مې عبدالمتین دی لوګر وایت اوسېدونکی یم تېر کال د کانکور امتحان مې ورک او خپل د خوښ پوهنځي ته کامیاب نه شوم له هغه وروسته ما شخصي پوهنتون مې شروع کړ اوس د خپل خوښې پوهنځي شخصی پانتن کا
زمانم عرفان اللہ دے تیر کال ما پا کانکور کے امتحان ورکڑے خو کانکور امتحان کے زو مونکل شے کامیاب شوم خو ساکل ما کوشش کرل او ټول درسونو میں بیا تکرار کرل او میول او ساکل ما کل شے خپل خوخ پانزی تا کامیاب شوم
ازمانو قریب ویار دی او زه د کانکور پازموینه کې به نتیجه شوی ما اوس څو راتوای چې شخصي پانتنو وای او بعضی راتوای چې د کانکور آمادگی وای نو زه فکر کوم چې کومه ازمال لپاره مناسبه ده او همغه لار انتخاب کړم
د هر زده کوونکو لوی هله دا وی چې په کانکور کې د کامیابی څخه وکړي او د خپل خوخه په هنځي ته کامیاب شي خو ځینې ولی ناکامیږي د پکتیا په هنتون استاد ایمل خمر مو په هم دیړه پختلای
د زده کوونکو دی ناکامۍ اوستر علت خو چې ډیر ټول ته معلوم دغه د چې دوی درس نه وای بي ځای وختونه ډیر ځای کوي بل د معرف سطح په ولایتو کې په ځنګړ ډول پلر پروتول سولای کې ډیر ټیټه د سم تدریس دوی ته نکېږي مسلکی استادان هم کم دي یو استاد په عین حال کې څو مزمن تدریس وي چې دا په مسلکي لحاظ ویخي نشونه کار دي او بل په ځنګړ ډول دوی ته د کانکور سم راهنمایي هم نکېږي ډیر زده کوونکي او مسلمان دي چې دوی کانکور کې ګډون کړی دی خو د کانکور ابتدایي معلومات نه هم دوی خبر نه دي او دوی معلومات نه لري ډیر ولایت په مراکزو کې د کانکور لپاره ځینې ځنګړي پروګرامونه یا ته ځنګړي کورسونه دا هم یا نشته یا بيخي کم دي نو دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا په ټوله کې زده کوونکي ناکامیږي او کانکور کې ښه نتیجه نه ورکوي
مولانا رحمت الله اندړ چې خپل هم په شخصي پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی وای کانکور ته د زده کوونکو د نه تیاروي ترڅنګ یو لوی علت د دوی ناسم انتخابونه هم وي چې د زده کوونکو د ناکامۍ په لور بیایي
دوی انتخاب څنګه کړی لومړی می تیپ انتخاب کو بیا می انجینری انتخاب کړه په اخر کې می تعلیم تربیه انتخاب کړه ولکه کایتا تیپ خوخی نو ته انجینری سکه کړه انجینری خوخی ته تعلیم تربیه سکه کړه تعلیم تربیه خوخی بیا تیپ انجینری څنګه لومړی موږ باید شاګردان لسمه باید په دې باندې وروزو ست دي خپل مسیر معلوم کړي ته کوم خواته ځې کدو خپل نس معلومه ولا استادان باید دا مسیر معلوم کړي ولکه ته د پلانکی مضمونونو کې تکړه ته باید دغه خوات راته کې یعنی موږ دومره نس کولای خدای پاک ماته ورته راکړي زغه ورته نه سم درکولای سم مکه کوم ورته که کما نه کړ درد دی ما استاد نه سي درکولای سي د دې کوم ورته د سي هغه خاطر روخ کی نو دی به نتیجه پاته کېدو یو لامل دا هم دی سي موږ سي انتخاب نکو
مولانا اندړ د لوړ زده کړو وزارت وړاندیز کوي چې لدی ورسته دي زده کوونکې نه به نتیجه کوي ځکه کو دوی به نتیجه شول دائم کاندر نشته چې بیا به د تورو او سپینو تختو مخ ته ګونډي ووهي
لمړی خو موږ باید د سي وایو سي هغه کسان سي کانکور کې امتحان ورکې دا باید به نتیجه پاته نسي بې نتیجې پاتې کېدل او دغه توانونه د دې کنه سره بې نتیجې پاتې سي اوس مثلا کاتیان مثال په ډول موږ وایو کاتیان پر بې نتیجې پاتې سي نو د کال لپاره کې امتحان تزلوخ کوي یوازې تلويختو کسان په ځان ته امتحان تزلوخ کوي تلويختم لا ډیر دي ځکه ځینې کسان مایوس کیږي پرېږدي ځینې کسان په بل کار باندې مصروفیتونه پیدا کوي ځان ته ځکه دلته د موږ یو فرد ته هم اړتیا ده خصوصا هغه کسان ته اړتیا ده چې هغه
یعنی پکور کی یو بهر ولای سی یو بارو چتولای سی دی کور یو یو خخته ور پر کولای سی نو دی معمول سی څوک پانتون ترازی اغه ځوان کولی نو ځوان کول ته پکور کی ضرورت ته تر 12 کلو پورې سی د ذکر راکړي بس یو قسم نه یو قسم ذکر لغه نه ورسته سی پانتون ته کامیاب نسل ته پلار مرتبه کورنۍ مرتبه اړتیاي دغه ټول لاملو نسل راوځي سړی دی تعلیم روخ بدل کی نو موږ لمړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو سی د موږ کانکور باید سره به نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري
اروا پو ډاکټر عارف عرفان وای حق کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه تر لاسه نکړي رواني حالت خرابېږي نو موړی له ناکامۍ ورسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس ته مخ کېدو امکان ورسره وي
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی هغه نکی نخانی چې دی هغه ګنگسیت یا د خوب مشکلات په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکار او دماغ ته راتلل دی یعنی په متکرر شکل باندې دا افکار دیده دماغ ته راځي هم د صحنه په ذهن کې مجسم کیږي زر زر عصبانی کې دل دی او زر زر خفه کې دل دی د شپې په خوب کې نارام خوبونه لیدل دی هم دغه د ناکامۍ صحنه د ذهن ته راځي د حواس په تمرکز کې مشکلات دی یعنی د حواس پریشان نه د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی که دلشی دوری و نخوری اشتیای خراب شی اگه خپل روابط تا اگه خپل کارون تا سیر شکل مانده رسیدگی نشی که ولی که چیره دا دوام که تر سلور هفته دیر شی بیا حقا وقت دا یو مرزی حالت اختیاروی که دلشی دا پا انزایتی و دپرشن پا استراب او پا جوار خفگان بانده بدل شی
پا یوش میر کورانیو که بیا نتیجه زده کون که دا کور دا غلو لخوا توهین کیگی او دا ناکامی پیغور ورکول کیگی خوار واپو ډاکټر عرفان بیا دا ډول چلندونو سخت مخالف
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي کورنۍ دې سره همکار وي دوی ته باید خل اور خوونه خ مشوره ورکي دوی ته پیغور ورنکي دغه تانه او پیغور دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزک یعنی د دوی استعداد وژنی په خط کې یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نه خواسته یو څوک په امتحان کې پات شوی دی چې دوی ته ورکول کیږي دا یو ډیر مرګونه گزار د انسان په روح روان باندې دوی به عقب خانه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي هیڅ انسان د سینې دی چې هغه په ژوند کې همیش په کامیابی کې رواني بلکې ژوند مجموعه دی چې په ځینې کارونو کې سړی کامیاب کیږي په ځینې کې پاتې کیږي همدغه پاتې کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو لپاره د آینده لپاره د ستر کامیابی او بنیاد او اساس تشکیلوي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلی وای په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نو موړی وای د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا اندېښنه وږي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خلک په ټیټه سترګه ګوري د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولی شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته دی چې دا زده کړې وکړي نو دغه اندېښنه نه وي په کار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ دپاره کار په کار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور دپاره امتحان لرم کیدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه کیدای شي مثلا دی وزګار شوی نه وي یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورني مشکلات به وو یا به بل وو نو ښه دی چې ځان د روان کانکور دپاره تیار کړي د شپې دپاره امتحان ورکړي د ورځې د کانکور دپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوسه نه شي او له دې حالته د راوتو په خاطر لازمه ده یوه داسې پرېکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې تر څنګ متفرقه اهداف هم له ځانه سره ولري یعنی په دې معنی که چیرې شخصي وي سمدلاسه شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي هلته هم همدغه سی آمدگی لکه دولتی امتحان دپاره چو هلته ورتوانی سی او همدغه سی هدفمند تحصیل وکړي یعنی دا په دې معنا نه ده چې په دولتی پانتونونو کې شاګردان یو نوزده کړي وکړي او په خصوصي کې بل نوزده کړي وکړي دی باید خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په دې یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت یې هغه لپاره
په یالي استاد ملخ مروای به نتیجې زده کوونکي کولای شي د انټرنیټ لاله ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
خارجي بورسونه هم په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي نو دوی
دې هڅه وکړي چې اوس نو تبن انګلیسي ډیر ضرور شرط انګلیسي دې مثلا زده کړي او په خدي کړي هغه د انګلیسي هغه دوه متبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس دې بولي نو ښه خبر ده چې دا ترلاسه کړي نو دوی کولی شي بیا له چانسونه هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي نو د لوړو زده کړو وزارت لالارې هم د بیلابیل هیوادونو بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي د لهغونه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به یې معرفي کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه ډېر ساده ده. هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي. خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځان ته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې تر څنګ یې وکولای شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دینه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي. زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خوګوریدونکو دا تا نڅانګې مهم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.